په 15مه پیکینګ تولاړ شي. فریبا ظاهر جزیل وړاندې کوي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شوډلې چې تهران او ریاض وکولای شي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ له 15مې څخه تر 18مې نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري، خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغه جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ، چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره جنګیږي. حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري ایجنس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلام مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیا وي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له وروستۍ څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ، څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
بیا هم د چین په موضوع کې تم کې ګو د چینی ولوی مخابراتي شرکت زایت تی موافقه کړې ده چې د هغه څه په خاطر جریمه پرې کړی چې د پر ایران او شمالي کوریا د امریکا لخوا له بندیزونو څخه د سرغړونې په ترڅ کې د هیواد ته حساسه ټکنالوژي ورکړې ده. جزئیات یې له ملالی بشیر څخه اورو.
د چین یو مخابراتي شرکت موافقه کړې ده چې د امریکا له بندیزونو څخه د سرغړونې پر سر ور باندې لګیدلې جریمه به پرې کوي. دغه شرکت چې زی ټی ای نومیږي موافقه کړې ده چې د 800 میلیون ډالر جریمه به ځکه ورکوي چې ایران او شمالي کوریا ته د امریکا پر بندیز سربیره حساسه ټکنالوژي انتقال کړې وه. د امریکا د ټکساس ایالت محکمې لا تر اوسه دغه موافقه نه ده تایید کړې. د موافقې له مخې په هغه صورت کې که زی ټی ای په راتلونکو اوو کلونو ازمایښتي دوره کې سرغړونه وکړي، اضافي 300 میلیون ډالر جریمه به پرې کوي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس ویلي موږ نړۍ ته پیغام رسوو چې تیرېستل پای ته رسېدلی دي. هر څوک چې زموږ په اقتصادي بندیزونو ریشخن وهي سزا به یې ویني. راس پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د امریکا له قانونه سرغړونه کړې او پلټونکي یې قصدن تیر ایستلی دي. زی ټی ای د نړۍ له لویو مخابراتي وسیلو جوړونکو شرکتونو څخه دی. امریکا پر زی ټی ای تور پورې کړی چې د 2010 کال د جنوري او 2014 تر اپریل میاشتې پورې د ایران پر ضد د امریکا له قوانینو سرغړونې کړې دي. دغه شرکت د ایران له حکومت سره د مخابراتي شبکو د سافټویر او پرزو لپاره قراردادونه کړي وو چې د جوړېدو پیل یې په امریکا کې کېده. زی ټی ای د خپلو 15 څخه تر 30% پرزو لپاره پر امریکایي شرکتونو لکه مایکروسافت، انټل او کوالکوم اتکا کوي. د 2.5 میلیون ډالر په لګښت سامانونه چې زی ټی ای ایران ته ورکړي د امریکا د صادراتو له قانون څخه سرغړونه ده چې پکې راوټرونه، مایکرو پروسیسر او سرورونه شامل دي. د راپورونو له مخې دغه چینایي شرکت شمالي کوریا ته هم د امریکا پر بندیزونو سربیره 283 ځلې سامانونه لیږلي دي. د زی ټی ای نیمایي برخې څښتن د چین دولت دی او د ازمویښت په اوکلنۍ دوره کې ورڅخه د صادرولو حق اخیستل کېدای سي. د سپینې ماڼۍ وند شان سپایسر وایي چې د زی ټی ای پر وړاندې ټولې جریمې د امریکا د سوداګرۍ، عدلیې او مالیې وزارتونو لګولې دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرح لست
مننه زه هم خپل سلامونه نګه هلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوی ده، پس د هغه نه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کوي، پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنه. تاسو وګورئ ورځ په ورځ نامنه اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي، دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا نخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان